په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې د ازادي میلمه په دویمه نیمایي کې خبريږي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنګټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړي دي. اغلی امیری تیره شپه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په دې کتنې کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ایز رول په اړه غږېدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوې زلزلې نن سهار 6 بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو، مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ملي اسمبلی د 268 سیټونو له جملې څخه د 106 سیټونو لپاره د شمیرل سوی رایو له مخې 40 ګټلي دي. 240 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 40 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلي دي. درایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللي دي. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه ورځ د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. له کله چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن 15 وارې سفر کړی. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان SPA خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز یې د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړې. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي سوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توقول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکوري کړې وې. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوی وې. د خارکیف والي اولا سینیهوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې ښار کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکي بنسټ زیانمن سوی. روسیې په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپلې حملې شدیدې کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2.5 کلن ایرانۍ پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې، مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایراني وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې، د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میټا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې د ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئي په خپلو دغو ټولنیزو پاڼو او حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړې وه، خو په دغو بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي وو. څلور بجې او 15 دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اوروره نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوي وای.
صحیح وضعیت ښه نه دی وروره.
تقاعد شوي کسان وایي چې په دې ساړه ژمي کې لا هم د خپلو معاشونو د نه ورکولو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
دا مریضیگان دا یو بچو خوراکی مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات د مون سره نشته. لرګی نه لرو پن مواد خو هیڅ قطعا نشته.
په کندهار کې د ویجاړو سویو ښوونځیو د ترمیم غوښتنه شوې.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې دا مکتب سم سي. موږ یخ پاره نه کیږي.
په کندوز کې ګڼ کسان د جاروګانو د جوړولو لپاره خپل نفقه برابروي.
جاروغان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ وس خرچيږي او ډیر په کم اندازه خرچه کم ده.
د ازادي ملما پروګرام د خبرونه په دویم نیمه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه. د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدلاسه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د افغانستان څنګ کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر خلاف هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبان حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې دواړه محکوم کړي او زندان ته استولې دي. دغه دوه فعالان د تیر کال د اکتوبر پر 18 د کابل په کارته چهار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. دا هم پر ډیره تفصیل
په داسې حال کې چې د طالبانو لوري د زده کړو د دوه افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګ کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل ایکس پاڼه د بخښنې نړیوال سازمان هغلیک یو وار بیا شریک کړي چې د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیره حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیوې موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړی چې د غفالان په زندانونو کې شکنجې شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقوقو به برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یو غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبرې دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اوروره نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوي وای.
صحیح وضعیت ښه نه دی وروره. د صحت لحاظ نفستنګي لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوې دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
و ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه یې هم مخکې د زده کړو د دغه دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بیرته خوشي شوي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو بار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان کې ځینې متقاعدین په ساړه ژمي کې د خپلو معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه متقاعدین وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. سنا ککړو نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وار یې بیلابیلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له واسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطن نشته. دا موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پرې خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ماش موږ نه دی اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژم اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري حتی دوی غدایې ته مجبور شول یو ته ذات.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وای د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او کله متقاعدینو وضعیت ته پام لر نه ونشي یو انساني نورین برام انستشي. خغلی سنگر ازادي رادیو ته وویل
عوام یخد بل دلته د کله کیږي خو موږ دې ورکړو دي مریض یو دي شپخانی او د لابراتوري دواګانو پیسې هم دین لري تخت ستونز سره گرفتار دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته به غټه انساني فاجعه مستراسي.
د خغلی سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا یو لک او 100 ضرورت رسیدي. د چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. لمړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوند دی ورکول کیږي. خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ازادي رادیو ته غوښیاست. اوس مرزو په پاکستان کې د پرونیو عمومي ټاکنو په اړه د رایو د شمیرنې بهیر ته چې د رایو شمیرنه ورو روانه ده د پاکستان حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللې دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي. د ازادي رادیو د مشال څنګ همکار احمد شاه عظیمی را سره په استودیو کې دی. عظیمی صاحب، خبرونې تر شر غلست په پیل کې درته وایست چې په دغو ټاکنو کې تر اوسه چې کومې رایې شمیرل شوي دي کوم کاندیدان یا کوم ګوندونه مخکې دي؟
مننه. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی ټوله 265 چوکۍ لري. پر یوې چوکۍ باندې رایه ځنډول شوې او پر پات 215 چوکۍ باندې رایه ترسره شوې. په دې کې تر 128 چوکۍ غیر حتمی او غیر رسمي نتیجې راغلي دي چې تر ټولو زیاتې چوکۍ خپلواک نوماندانو وړي دي او د دوو خپلواک نوماندانو د زیاترو اړه له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده چې عمران خان یې مشري کوي. له هغه وروسته بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف یې مشر دی او بیا وروسته پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان چې آصف علي زرداری مشري کوي دوی د قومي اسمبلی زیات چوکۍ وړي دي او کومر ایالتي اسمبلیانو تراسو نو څلور صوبې دي په پنجاب کې خپلواک نمایندان او پاکستان مسلم لیگ نن زیات چوکۍ وړي دي په سندھ او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان زیات چوکۍ وړي دي او په خیبر پښتونخوا کې بیا خپلواک نمایندان زیات چوکۍ وړي دي چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره اړه لري
او مذهبي ډلې په څو وضعیت کې دي ځکه چې اټکلونه خدا و چې ممکن دوی زیات مخکې وي په دغه ټاکونو کې
مذهبي ګوندونه دا ځل ډیر شاته تللي دي په ځانګړي ډول په قومي اسمبلی کې ځکه چې تر اوسه پورې د شمیرل سو څوکیو څخه یکی یو چوکی چې د هغه جماعت علما اسلام فیډلې چې مولا فضل الرحمن مشري کوي هغه وړې ده او جماعت اسلامي او نور داسې مذهبي ګوندونه لکه تحریک لبیک پاکستان هغه تر اوسه پورې یو چوکی هم نه ده وړې او په صوبایي اسمبلی کې یا ایالتي اسمبلی کې هم دغه حال دي چې دوی شاته دي
او څه ویل کېږي چې نهایي نتیجې به کله اعلانېږي
نتیجې خو پرون انتخابات وسول زیاتره شنونکي او هلته د بیلابیل سیاسي ګوندونو وګړي دا ټینګار کوي چې باید نتیجې ژر تر ژره اعلان شي خو ځینې داسې ګنګوسي دي چې په نتیجو کې کېدای شي څه رد بدل وسی ځکه داسې انګیرل کېږي چې دا انتخابات شفاف ول آزاد انتخابات ول یعنی خلک په آزادانه توګه خپل رائے وکړولي د پاکستان د پوز وس پاغوي ونه رسیدي خو اوس وايي شای په ځینو نتیجو کې څه رد بدل وسی دا ستورونه دي خو انتخاباتي کمیسون او پوز ویل دي چې دا نتیجې به حتمی وي او شفاف نتیجې به وي نو شای یو ورځ دوی لا نور هم وخت واخلي
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د پرونیو ټاکونو په اړه ورستي معلومات را سره شریک کړل پر همدې موضوع د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښتي
انتخابات بارہ کے شکوک و شبہات موجود ہو اول دا اچدا بکی گی کنا بیا چکی گی بوچ آزادانہ بوی کنا بوی منصفانہ بوی کنا بوی او سنگ چی انتخابات نمخ کے رقم عمل اوشو یعنی سنگ دا عمران خان پارٹی چوا اگئی بانے گزارونا اوشو کنمی پراغ لے او اگئی نے انتخابی نشان واغستو نیدگی امیدوارانو جیل تطلل او اگئی حامیانو ویرول کی دل دا ٹولی خبری چی لیدل کی دیو پا میڈیا بانے پابندیانے نو دیکھ دا نخیر دا چی آزادانہ انتخابات اوشی دا پرون چی پولنگ شو یا خلکو چی رائے ورکڑا ووٹونا واچول شو دا یقیناً چی آزادانہ ہو
صحیح
زکر چی چا چی دا انتخابات نمخ کی گوتی وحلی وی او درغلی کری وا یعنی چی کم دا سیکیورٹی سٹیٹ تے نو اگوی شاید دا خیالو چی دا پخوانی اگر کافی دا او پا دیو رس بس خود خیر کی خوچی دا رائے واچول کی دا او دا انتخابات و نتیجی گرل شمیدہ شروع شوا پتہ ہو لگے دا چی خلکو رائے بدل کرے دا خلکو رائے دے چې کوم دې په منصوبه وايي انجینرینګ د پارسي سیاسي دین د پارا کوم نقشه وا کو دغه خلاف ووټ ورکړو
یعنی د دومره نتیجې خو راغلي دي د نیمه زیات راغلي نو د دې درغلې دومره امکان شته چې او بشي یعنی دومره پرانا ورځ باندې به دا هر څه وشي
ولا دلته کې پاکستان کې چې سره وګورې د انتخاباتو کې ګډه وړه دا اوس اوره په ځل دې د وزرا تل سم کې تاسو ته یاد شي کنه چې عمران خان هغه وخت راوستو نو په دې طریقې راوستو
صحیح
یعنی دلته دشي دشي دې د سترګو نه رانجه پټې کنه دا پښتو کې مطلب دی چې دا سي ماهر غل دي چې سترګو نه رانجه پټې نو دوی ته شکار کرونه کوي او تاسو ګورې کنه اوس لاہور کې تاسو یعنی زخه لاہور سيزون کې نه خو لاہور ته تک را تک لرما نو دا تاسو ګورئ سلمان راجا ته ګورئ چې امیدوار او لوی وکیل دی پاکستان ټول او دې کیسه کې ډیر مخکې مخکې او اون چودري او کیر سیاسي سره او دغه دې لیډرانو سره د یعنی د خوشامد ذاتی تعلق معلوم کوي کنه اوس وی چې بیګاغه پهل له اوس سال کې به وګټل لبیا چې وش مې رسو اون چود کنه دا درس د نور نتیجې د شي خی چې درغلی یقینا روانه ده
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف عمران خان خو وګټه د خو فائدہ راغله د ګوند خو تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف د ګوند ته کوم نقصان ورسېدو نو دا د خپل بیانیا او کوم پالیسی چې د دې ود اغه د بدلو د وجنه ورسېدو
او کنه دا ضرور چې او شابا شریف هغه صبح د ګوند کې غلبه حاصل کړ کنه چې نواز شریف بهرو هغه د وزیر اعظم شو هغه دومره ورننه او تو جنرال باجوا تا او جنرال بلکې د جنرال باجوا یعنی د لاس لاندې کار به کولو کنه تاسو قانون یې پاس کو منظور کو چې فوج چې دی جنرالان غي کاروبار هم کولای شي دې ته قانون شکل ورکړو دور شل تاسو خبرې وکړي یعنی عمران خان هم فوج ته اختیار ورکړو زیات کړو او چې پاتو شهباز شریف هغه دومره ډیر نه کوچی یعنی دی اور سره خلکو د هغه نه یو کس په بدل وختو د شهباز شریف نه دا خپل پارٹی دا
خود خټک سیب دانه غنې چې د شهباز شریف چې کم د پی ڈی ایم په مشرۍ حکومت جوړو د هغه دور کې لګ گرانی هم راغلی ونه په زیات جرنیلانو چې کېدې شي امکان لري چې دا د گرانی یو وجه هم وي د تیل ګران شو د سې
بالکل 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 دا سي راځي نه نو غټه وجه څه کومه ذکر کوم مګر گرانی په کې کې بيخي شامل ده بيخي شامل ده خلکو چې تاسو بلور زی چراغ لینو اسمان نه بده سي گرانی راکو چکړه چې د خلکو ملا مات شو اقتصادي توګه باندې نو خلک بیا تاسو باندې باندې څنګه موږ باور وکړو کنه دا به ډیر غټ سبب ودی کې دې شک نشته
په خوانی سیاستوال افراسیاب خټک ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې زده کوونکي او شوونکي د تیرو جګړو پر مهال دی ویجاړو سو یو شوونځي او د ترمیم غوښتنه کوي ګڼ ماشومان وایي چې په خلاصه فضا کې زده کړه کوي
شار صفا او شکنی وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي شوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه چې لکبلې د شوونځي وداني ته ساغزیانو نه راوښتې دي د دغه شوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکشي په ډیر سخت حالت کې زده کړې کوي د شوونځي زده کوونکي وایي د وداني ساختمان تخریب شوی د شوونځي دروازې کړکۍ رنگونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنی کیږي
په پینا یخ مو کې ژوندار نسته پښ مو نسته چوکۍ نه لرو تختم خراب ده باید د مکتب راسم چې تختم سم سي په شنو را تراوري موږ یخ کې ساعت مو مکتب ته راځو موږ درس ته پاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي سارا اصلی ته یخ هیڅ شتو چې شخون کې
زمانو محمد زبیر څنګه خونه دا غږی چې د ازمور مکتب د چنافرن لري د ګرد تخریب سی ویجا او بنسته د وبو سره ډېر په تکلیف او د کلکینانو دیندار چوکاټو نسته اندار نسته کچیر د ازمور مکتب ته د چشې ویندار ول ویجه نو وس نو بره بزمور د مکتب شاګردان نور هم زیات شي نو وس دا یخ په واجه سره ازمور د مکتب شاګردان د یخ دراس نه سره تللی
د دې شوونځي نه یوازې ودانی تخریب سوي بلکې تشنابونه او به تختیه چوکۍ او فرشونه هم نه لري
مانو محمد قاسم دی د شوون کې په سپات باندې اوس پای اجرا کوم کلکنان نه لري کلکنان یو ټوله تخریب سوي دي او جوالونه یو ټوله سری سری دي او هغه در څنګه د اوبو سیستم ټوله صفر دی اوبو مو نسته برمه وشي نسته او باندې لرو پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب سوي دي هغه ترمیم جوړښت ضرورت لري او دا تر څنګ مو دا د سمپونو کې مو پرشنه نسته شاګردان مو ټوله پر دا د ار یو شاګرد یو بولا کې نغار کې راوړي پر هغه باندې کښینه
د پنځپای ولسوالۍ د شوونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات شوونځي وداني نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستيال مولوی نیک محمد نقشبندیوای پر روان کال کې یو اتیا شوونځي د بیلابیلو موساتو په مرسته ترمیم کړي او په خپل بودیجه هم د یو دي شوونځي د ترمیم چاري روان دي
ان اتیا باب مکاتب او مدارس د نسب مسیه په مالی همکاري باندې او د شام مسله طریقه دا ترمیم سوي دي کار خلاصوي دي نو غو ان شاء الله کار ته آماده دي او یو د شباب مکاتب او مدارس دا د جې ترمیمات دا در سره سوي دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې یعنی دا بعضي جوړ سوي دي بعض جریان لري ان شاء الله غو د جوړېدو په حالت کې دي
د شونځي د وداني ستونزه د سیبلیزون په نور ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې همسته چې زرګونه زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نلیدلو ودانیو کې زده کړې کوي
په کندز کې ځینې خلک د جاروګانو د جوړولو او کښت لپاره د خپل کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي له پخوا راهیسې په افغانستان کې ډېری خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغو جاروګانو کار اخلي چې بازګران یې پر کرنیزو مځکو کوي دا هم پرې ډېر تفصیل
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډیرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي،
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرچېږي او ډېر په کم اندازه خرچه کمه ده. اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرچېږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرچېږي.
15 کلن اتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم، وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په قندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزه له وختې پیدا، هغه ډیر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، دی 120 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو تر څنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارو ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میداد ښه بوټی دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مته ښه حاصل راکوي په ډېر کم میداد. ورځونه کوډ وشي نه خوري، جرا سدا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر همدې نه استفاده کړې، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک که زمین جارو است که خیلی مرواج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عایده هم خده. مو کروانگر حسو چی پر اطلونکو کلونو کی دی جارو کخت زیاد کری. دی دی ولیت پر مرکز سربیرا پا قلعزال دشترچی امام سب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پوری جارو کرل کیگی.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
تاسو لا پیغامونو
د ګوند ویلات درن چې د ولسوالۍ خبر کوم چې ټکټونه د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان او د نوې سیستم دی. از دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، پنځه زره افغانۍ، څلور کوچنیات پارسي چې شي دوه کیلو په تاتې خفي لس زره افغانۍ د ښه خلک بازار د ګیر بازار نن دا د مشرانو واري چې دا خاطر یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب ده. دغه څخه موږ د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسه د پانی لوز ما خوښه بس په زور ورکی، په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي، خو دغه څخه موږ ته تباس ولو در چا خوند ومني په زور باندې.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي
دومره واسه د ما به پښ پته او وښ پته کوم زیات کول امر وي. په دومره امر کې هرڅه وشول، تنظیمونه وو، روسان وو، امریکایان وو، ټول وو. دومره ظالمان ما ونه لیدل کده اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپوهه ما د خدای ونه لیدل. که ناپوهي ده، که ظلم دی، که ستم دی، که هر څه شی دی، ټول په دوی کې دي. که واسطه ده که رشوت که بعد پیلونه دی تور پا دی که دی هر سا پا دی که دی نورم پا خدا سپارم مخه تخشه.